به د حق او عدالت د ګوند رهبری هیئت غړی ښاغلی موین مرستیال به زموږ میلمه شي او په دې پروګرام کې به برخه واخلي. هم البته ښاغلی نور او جانداد سپینغر به تشریف لري. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هم پوښتنې درلودئ، له خبرونو وروسته آزادۍ راډیو ته تلیفون وکړئ او د موضوع په ارتباط یا لنډ نظر څرګند کړئ او یا هم پوښتنه وکړئ. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې هاجره مراد وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو په سلام ومنمانځم. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند مطبوعاتي دفتر په یوې داسې پیښې کې د شپږو پولیسو د وژلو خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو نفوسي ګاز پکې ښکیل دی. د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د ښځو وزارت او یو شمېر مدني ټولنو په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. او د افغانستان حکومت وایي چې افغان سوداګرو ته د ایران په چابهار بندر کې د ځمکو ویشل پیل کړي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یوې داسې پیښې کې د شپږو پولیسو د وژلو خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو نفوسي ګاز پکې هم ښکیل دی. د هلمند ولایت مقام په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه پیښه په دې وروستیو کې د ګرشک ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړی دوه پولیس د یو بل پولیس او اشپز لخوا چې له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې لرلې ووژل. اعلامیه زیاتوي چې وروسته له وسلوالو مخالفینو هم په پوستې حمله کړې او څلور نور پولیس یې وژلي دي. د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د ښځو وزارت او یو شمېر مدني ټولنو په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومت څخه یې غوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو ته سزا ورکړي. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشرې فوزیه کوفي نن په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل:
مونږ
معمولا د قربانیانو په اړه اورو، خو له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو او تورونو کسانو په اړه لږ راپور ورکول کیږي. زه فکر کوم چې یو شخص او یا سازمان غږ دومره موثر نه دی تر څو ټول په دې اړه یو نه شو. دوی نن په یوې ګډې اعلامیې کې په بدخشان ولایت کې د 14 کلنې کلسوم په نوم له یوې ښځې سره شوې تاوتریخوالي ته اشاره وکړه او ویل چې نوموړې دا مهال په روغتون کې ده. د مدني ټولنو مسؤلین وایي کلسوم د خپلې خسرګنۍ لخوا په یوې کوټې کې بندي وه او د تاوتریخوالي له امله له وخت نه مخکې ماشوم شوی دی. د افغانستان حکومت وایي چې افغان سوداګرو ته د ایران په چابهار بندر کې د ځمکو ویشل پیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدي نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې افغان سوداګر کولی شي په دې اړه دوی ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د ایران حکومت په چابهار بندر کې افغانستان ته 50 هکتاره ځمکه ورکړي تر څو افغان سوداګر ترینه ګټه واخلي. او راپورونه ښیي چې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو په ذخیره کې له تېرې شپې راهیسې اور لګېدلی دی. له سیمینه د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې دا اور لګېدنه وروسته له هغې وشوه چې پر دې ذخیره یو راکټ ولګېدو. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد اکرم بیگزاد نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې د اور د وژلو لپاره هڅې پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا راکټ دوی فایر کړی دی. کورنۍ خبرونه هم دومره، او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل آن درته وړاندې کړي.
د ایران په جنوب لویدیځ کې یو بس چې د ښوونځي نجونې زده کوونکي پکې سپارې وې چپه شوی او یوې درې ته لوېدلی چې پکې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي راډیو د شنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ د خوزستان په ولایت کې پیښه شوې. د محمد رضا مهماندار په نوم د پولیسو یو لوړ پوړي مشر له خولې ویل شوي دي چې موټر چلوونکي په باراني هوا کې د ډیر سرعت له کبله د بس کنټرول له لاسه ورکړی. د نوموړي په وینا په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ایران په نړۍ کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د ترافیکي پیښو له کبله پکې د مړینو شمېره لوړه ده. راپورونه وایي په دې هیواد کې هر کال د 20,000 په شاوخوا کې کسان په ترافیکي پیښو کې مري. د سوریې لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمی نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د بشر الاسد د رژیم او یاغیانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند ټینګېدو په اړه خبرې کړې دي. دمګړۍ د دې خبرو د نتیجو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر دې دمخه د سوریې حکومت د ابراهیمی وړاندیز ته محافظه کارانه غبرګون ښودلی و او ویلي و چې د دوی تضمین غواړي څو باوري کړي چې یاغیان به هم د سوریې امنیتي ځواکونو ته ورته اقدام کوي. ابراهیم سوریه ته د لپاره تللی چې د لوی اختر په ورځو کې چې د مسلمانانو سپیڅلې ورځې دي په سوریه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند په ټینګولو زور واچي. ابراهیمي ویلي اوربند کولی شي چې په سوریه کې د شل میاشتني کړکېچ ختمولو لپاره لاره هواره کړي. د پایل رئیس تر اوسه پورې د سوریې په شخړو کې 1500 کسان وژل شوي. ابراهیمي سوریه ته د خپل هغه سیمه ییز سفر په تعقیب ورځي چې په ترڅ کې سعودي عربستان، ترکیه، عراق، مصر، لبنان او اردن ته تللی و څو خپل وړاندیز لپاره د دې هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ابراهیمي ایران ته هم سفر کړی و چې د بشر الاسد د رژیم نږدې ملاتړی هیواد دی. د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو هم د ابراهیمي د اوربند د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ. سپینې ماڼۍ په بیروت کې پرونۍ چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په دې چاودنه کې د یو جګپوړي امنیتي مسؤل په ګډون وتنه نور وشل شوي. په یو بیان کې د امریکا د ملي امنیت ویان ټامی ویټر وویل متحده ایالات د لبنان د حکومت تر څنګ دي، څو هغه کسان چې دا وحشي عمل یې ترسره کړی عدالت ته راکاږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم دا برید غندلې. د ګواتیمالا سفیر ګیرت روزینتال چې د امنیت د شورا سرپرست مشر دی، د امنیت شورا بیان ولوست. د وای د امنیت شورا غړي په سختو ټکو د تروریستي برید چې د 2012 کال د اکتوبر په 19 په بیروت کې وشو غندي. د برید تورن جنرال وسام الحسن چې د کورنۍ امنیت څوکونو اطلاعاتو څنګه مشر وو، وژو همدار ازي په ملکیانو کې یو شمېر کسانو تمرکز وبلا واړوله. وسام الحسن د هغه تحقیقاتو مشري کوله چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د وژلو په قضیه کې د سوریې او حزب الله پر لاس لرلو شک پیاوړی کوو. په لویدیځ غاړه کې د رای ورکونې مرکزونه نن پرانستل شوي او فلسطینیان په سیمه ییزو انتخاباتو کې رای ورکوي. رای ورکونکي د هغو کاندیدانو ترمنځ انتخاب کوي چې ډېرې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح ګوند غړي دي. د حماس ډلې پلویان چې په لویدیځ غاړه کې اوسیږي انتخابات تحریم کړي دي او د غزې په تړانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د انتخابات نه کیږي. عباس ته دې کال په سر کې د سیمه ییز انتخابات په دې هیله اعلان کړل چې د فلسطینیانو په منځ کې خپل شهرت راپیاوړی کړي. د حماس ډلې سره د اختلاف نه لري کولو، خرابیدونکي اقتصاد او د اسرایلو سره د سولې د خبرو په ټپه درېدلو د محمود عباس احمد عریض په فلسطینیانو کې زیانمن کړی دی. د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې اوس زندانی ده، په یو پرانیستي لیک کې د دې هیواد ولسمشر ته د چې څلیر ساعته د ویډیوي کمرو تر څارنې لاندې ده شکایت کړی دی. تیموشنکو ویلی دی په هغه روغتون کې چې دا مهال د درملنې لپاره بستر ده، آن په تشناب او حمام کې هم د ویډیوي کمرو په وسیله څارل کیږي. د نوموړي وکیل سرګی ولاسینکو پرون دا لیک خبریالانو ته ولوست. په دې لیک کې دا شوې ده چې په روغتون کې د دې د څارنې لپاره ویډیوي کمرې د ولسمشر ویکتور یاناکویچ په امر لګول شوې دي. تیموشنکو دا لیک وروسته لاغې خپروي چې په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یولیا ته ورته یوه میرمن د روغتون په خونه کې د سپورت یا ورزش پر مهال لیدل کیږي. او د اذربایجان په پایتخت باکو کې د شنبې په ورځ پولیسو د حکومت د مخالفو او آزادو ځوانانو د یو لاریون مخه نیولې ده او پلسګونو کسانې بندیان کړي دي. دا کړنه وروسته لاغ کیږي چې د اذربایجان د حکومت څو مهمو سیاسي ډلو د ځوانانو څنګه د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه وکړه، خو د باکو د ښار چارواکو د دې لاریون مخه ډب کړي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما را بازم به زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در برنامه امروز در ارتباط به راههایی که میتواند منجر به انتخابات شفاف در افغانستان در سال 1393 شود صحبت میکنیم و بحث میکنیم. مهمانای برنامه ما در استودیو رادیو آزادی در کابل هستند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و جانداد اسمینغر، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه. شنونده عزیز، در ساعت اول برنامه روی بسته از پیشنهادها از طرف احزاب سیاسی و نهادهای مدنی صحبت کردیم و بحث کردیم که به گفته مهمانای برنامه ما با عملی شدن این پیشنهادها امکان برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه تا حد زیاد در افغانستان مؤثر شده میتواند. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی این پیشنهادها را ترتیب دادن و ای را ارائه کردن به حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم قسمی که شنیدین از این پیشنهادها حمایت کردن. شنونده عزیز، شماره استدیوهای تلفن های استدیوهای رادیو آزادی را میتونین از همین حالا یادداشت کنین و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین در صفحه زیر آسمان کبود در فیسبوک نظرتان هم با ما شریک بسازین. شماره های استدیوهای رادیو آزادی 0799 203 540 و 0700 822 755.
بله و ملمانو تا یو زلبیا هر کلی وایو او لکه څنګه چې مو ویلی وو د دې ساعت په خبرونه کې یعنی په دې دوهم ساعت کې به د حق او عدالت د ګوند رهبری هیئت غړی ښاغلی موین مرستیال هم زموږ سره میلمه شي. او البته دا یادونه کوو چې ښاغلی علي امیری چې د ملي جبهې ویاندو نور په سټوډیو کې تشریف نه لري، مګر ښاغلی نور محمد نور چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي رئیس ښاغلی سپینغر جانداد سپینغر تشریف لري.
اول به همچنان آقای مرستیال هم تشریف آوردن، اونا را خوش آمدید میگیم و بین که بریم در این ساعت در سر ساعت بریم به شنونده ما و شنونده روی خط تلفن هم داریم. بفرمایید.
حضور بگوید که اولو ساله که در ما اولو ساله مستخصه کلاغتی با مشکل هم بگوید چی بیاوه هم بگوید مشکل نمی ریگیم برحال یا خبر از کوم دور زمین مشان او در زمین
بله
متاسفانه چه تلفنیم قطع شد که بلوردون که لرو خیر ده دوی تا به نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو متاسفانه چه تلفنیم قطع ده لکه چه
شفیع الله
مهربانی که شفیع الله صاحب
زما یو پیشنهاد داده چی دا انتخابات کمیسیون چی دا دی خو بخوا دا زنگر محکمه لخوانه په تقلب باندې نومول شوي وو چې دوی تقلب کړی او دومره کاندیدان یې په ولسي جرګې کې په غیر قانوني ډول راوړي، نو څنګه به دا کمیسیون وکړای شي چې آینده کې بیا شفاف انتخابات منځته راځي؟
سلامت اوسې، ډېره شکر مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو، ښاغلی اټک دی، مهرباني.
سلامونه زه شکل لومړی خو د مرستل زما غوښتنه ده که نه چې موږ چې کوم پیشنهاد د انتخاباتو ټاکله خو باید خپل هېواد ګټې په نظر کښې ونیسو، ځکه دا یوه تاریخي مسله ده داخو تېر شي ځکه نه پته نه بیا احمد یا محمود خان یاد دوهمه خبره زه ولسمشر نه یوه غوښتنه کوم چې د انتخاباتو په ولسمشر د لر کړي دا یو حزبي یو تنظیمي کسب په خوا کښې دا په انتخاباتو کښې افغانستان آزاد او شفاف انتخابات ولري. زه له ټولو غوندونو غواړم چې هر پیشنهاد چې کوي افغانستان ګټه په نظر کښې نه شي، لخوانه ولس
سلامت اوسې اټک صاحب، کوربه ده. اوس به ورشو میلمنو ته او اول به هم ښاغلی مرستیال موین مرستیال څخه پوښتنه وکړو چې په داسې شرایطو کې چې ډېر خلک د امنیت له درکه اندېښمن دي، تاسې څومره باور لري چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو سره، موږ په افغانستان کې دا د یولس کاله د موجوده نظام د تیریدو په پوړیو کې یو، او د لومړۍ ورځې نه هم نړیوالې ټولنې او هم افغانانو دا کوشش کوو چې باید ورځ په ورځ امنیت ښه شي، اما متاسفانه ورځ په ورځ او کال په کال خراب شو. عمده مسله د بې امنۍ په افغانستان کې د حکومت په اداراتو کې د فساد شتون او قانون ماتونه عدالت خولاندې کول دي. که موږ وغواړو چې امنیت په افغانستان کې راشي او حکومت وغواړي چې دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې ډېره اسانه لاره یې دا ده چې ناراض ولس، خفه ولس، هغه څوک چې د حکومت د کړنو په وجه دوی خفه شوي دي او بې امنیو ته لاره اواره شوې ده، هغه باید خپل کړي، او هغه په دې کې خپل کېږي چې په حکومت کې فساد نه وي، حکومت کې عدالت راشي، حکومت کې د قانون تنفیذ راشي. او دا څه کم یو نیم کال انتخاباتو ته پاتې دی، امکانات ډېر زیات شته دی که اصلاحات په حکومت کې راشي، که په اداراتو کې اصلاحات راشي، د فساد مخنیوی
راشي.
دا یوازې په فرامینو باندې نه کېږي چې په فرامینو، زه فکر کوم چې که دا رانشي نو امنیت لپاره هیڅ لاره د امنیت د راوستو لپاره دا لاره نشته دی. اراده باید د امنیت د راوستو لپاره موجوده وي چې هغه باعث دې شي چې ولس د حکومت سره همغږی شي، دوی سره اوږه په اوږه ودرېږي، دوی سره لاس ورکړي، او موږ د آزاد او شفاف او عادلانه انتخابات لپاره د امنیت په موجودیت کې، د امنیت په شتون کې موږ لاره هواره کړو. عمده علت د بې امنۍ د فساد موجودیت او د قانون نه تنفیذ دی په افغانستان کې. که دا کار حکومت وکړي زه متيقن یم چې امنیت په خپله راځي، امنیت په عذر وزارۍ باندې نه راځي.
بله مرسی صاحب، در ارتباط به خود انتخابات، پروسه انتخابات، گام هایی که کمیسیون مستقل انتخابات در این اواخر برداشته و شما هم در جریان هستین، کارهایی را میکنن و اینا تازه تانستن که نور صاحب گفتن که جامعه بین المللی تعهد کردن که از پروسه انتخابات که حمایت مالی کنن، گام هایی که در این راستا برداشته شده در قسمت برگزاری انتخابات چطور میبینین انتخابات آینده را شما؟ حزب شما چطور میبینن؟ آیا انتخابات آینده به نظر شما یک انتخابات شفاف خواهد بود یا ای که به اقدامات دیگر نیاز است؟
قبلا هم در بحث یک ساعت قبل ما فکر میکنم متعقین هستم که آقای سپینگر تشریف داشتن، بحث روی یک سلسله اصولی که از طرف جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان هم به دولت افغانستان هم به جامعه بین‌المللی هم به کمیسیون انتخابات سپرده شده، در وجود تمام موضوعاتی که ضروری پنداشته میشه برای یک انتخابات عادلانه و شفاف در وجود مطرح شده. او اصول پیشنهادی هم کمیسیون انتخابات انتخابات کمک میکنه، هم حکومت افغانستان کمک میکنه، هم پارلمان افغانستان، هم جامعه جهانی و سازمان ملل متحده اگر او در نظر گرفته شود.
خب این در صورتش که اگر او در نظر گرفته شود، اما فعلا حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارهایی را کردن، به نظر شما چی فکر میکنین چقدر به سوی برگزاری یک انتخابات شفاف اینا روان هستند؟
با تاسف باید بگویم که از طرف حکومت افغانستان ما هیچ چراغ سبز را برای انتخابات عادلانه و شفاف برای مردم افغانستان ما نمی بینیم که داده شده باشه. اگر یک مثال براتون ما بتم که هنوز هم حکومت روی ازی کار میکنه که چطور کمیسیون های را به میان بیارن، کمیته های را به میان بیارن که از به تعلیق در آوردن یا به تعویق انداختن انتخابات اینا جلوگیری بکنه. و کمیته هم ادارات حکومت افغانستان است که در وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت و ریاست جلوگیری از حوادث است که خودش ادارات حکومتی است. در پهلوی از این کمیسیون انتخابات
شما میگین که اینا کار میکنن روی بتعویق انداختن انتخابات، حکومت افغانستان در صدد بتعویق انداختن انتخابات.
هدف ما است که حکومت افغانستان کمیته را میخواهد بسازه که او قوتهای امنیتی در راستای از کمیته باشه و صلاحیت به تعلیق در آوردن و به تعویق انداختن انتخابات او کمیته داشته باشه. بنابراین این برای ما اتو میرسانه که هنوز هم حکومت افغانستان در تلاش از این نیست که انتخابات براوفته. در پالوی از این که میگن که انتخابات با وقتش در اوایل سال 1393 باید دایر شوه، اما در پالوی از این کمیسیون انتخابات میگه که ما پول نداریم، برای ما در رابطه با امنیت حوزه های انتخاباتی ادارات امنیتی افغانستان تا بالا
اطمینان نداره که حل شود البته
است یا نیست.
اما همین موضوعی را که شما مطرح کردین، مرسیو سوی موضوعی را که شما مطرح کردین، به تعویق انداختن یا به حال تعلیق در آوردن انتخابات یک موضوع مهم است. شما یا این نگرانی را با سایر احزاب، با سایر امی نشسته که شما داشتین امرای بنیاد انتخابات آزاد عادلانه هم در اونجا بودن، شما امی موضوع را مطرح کردین آیا؟ همین آقایی را که شما پیدا کردین، من نمیفهم منبع از این چی باشه.
در اون نشستی که نشست البته برای یک و نیم روز بوده، اما سر از اون نشست حدود دو ماه کار شده که امی اصول پیشنهادی از طرف احزاب سیاسی افغانستان که 21 حزب بوده و ائتلاف ها و جبهات و جامعه در حدود 14 نهاد جامعه مدنی در او شرکت داشت و 36 حزب که مجموعاً 50 نهاد بود، از طرف از اینا پیشکش شده اما به صورت مشخص در اوجا بحث نشد. اما این تشویش در امی اصول پیشنهادی دی احزاب و جامعه مدنی ای آمده که چرا حکومت افغانستان سر یک نهاد کار بکنه که دروج ادارات امنیتی افغانستان دخیل باشه و پیشبینی صورت بگیره که اگر انتخابات نشوه اینی اداره صلاحیت به تعلیق در آوردن انتخابات داره. ای به معنای عزیز که پیش از پیش برای مردم افغانستان یک اداره می سازن که انتخابات به تعلیق بیایه یا به تعویق بفته. در پهلوی ازی کمیسیون انتخابات تشویش نشان می ده که مقامات امنیتی افغانستان افغانستان هنوز هم برای اینا اطمینان نداده که آیا در کدام مناطق افغانستان امنیت تامین شده میتونه در اون وقتش. بنابراین این باعث ازی شده برای مردم افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی افغانستان که چراغ سبز از طرف حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای ما داده نشده که بله. آیا انتخابات صورت میگیره.
تشکر مرسیال صاحب.
اعلان ها وجود داره که اعلان میشه.
بله تشکر. اما ای که رئیس جمهور کرزی در مورد برگزاری انتخابات چی میگه؟
با تمام یقین، با تمام پابندی به قانون اساسی افغانستان و طرف انتخابات 2014 رئیس جمهوری و بعدش انتخابات پارلمانی پیش میره. هیچ حالت، هیچ نامی، هیچ تبلیغات خارجی مانع برگزاری انتخابات افغانستان نمیشه.
بله ده او دی شاغل کرزی نظر او سرگندونی. سپینغر صاحب تاسو هم په دې برخه کې څه اورېدلې دي چې آیا داسې کومه کمیټه یا داسې کومه اداره جوړیږي چې انتخابات وځنډول شي؟ حکومت خو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او د ښاغلي کرزي خبرې هم تاسو واورېدې.
کاملا د کرزي صاحب خبرې تر ډېره اندازې پورې امیدوار کوونکې دي، خو توقع دا ده د مدني ټولنې چې دغه کوم شی چې لامیږي دا هم مظهر پیدا کی، یعنی په ظاهر باندې ځینې اقدامات خپل شاته ولري چې دا وخی چې دولت واقعا قصد لري لکه د اصلاحات پروسې ملاتړ وشي، دا پروسه سرعت پیدا کاندي. خو په هر حال باندې موږ منتظر یو د مستاسو چې کوم مسلې ته اشاره وکړه د هغه کمیټې پکله، دا یو کمیټه ده چې کم قانون چې مساوده شو د کمیسیون د انتخاباتو د خوانه او بیا وزارت عدلیه ته ولېږل شو. وزارت عدلیه چې کله دا مساوده د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره شریکه مونګولی دل چې په دې مساویده کې یو ځکه دوی یو میکانیزم راوړی دی په یو کمیټه په دې نام راوړی دی چې تعویق او تعلیق د انتخاباتو دی. دا ویل دي چې د تعویق او تعلیق انتخابات کچېری امنیت خنو یا اقلیمی شرایط خنو، بیا نو خپل وزارت دفاع، داخله، اداره د حوادثو او شورای ملی امنیت دوی به دا تصمیم نیسي چې انتخابات تعلیق کی یا تعویق کی. نو دغه سی قیود راوړل یا دسی میکانیزمونو راوړل په انتخاباتو په قانون کې دا تشویش او اندېښنه رامنځته کوي چې
قانون سوای په قانون په اساس باندې آیا حکومت کولای شي چې انتخابات خپل سر داسې وانګیری چې شرایط سم نه دي او ویزندوي، او کنه د دې لپاره د ملي شورا تایید ضروری دی؟
دغه نننم چې مخکې دینه چې زدي بحث تر راشم، خوشبختانه د جمهوریت ریاست د لومړی معاون په مشرۍ سره یو بحث و چې په التغه انتخاباتي ادارات مونږ نور دوستان چې په انتخاباتو او وزارت عدلی مونږ هم دا بحث درلوده او دا اندېښنه وړاندې کړه او دوی وعده وکړه چې دا مشکل به حل کړي. نو زموږ چې څومره مطالعه کړې ده د نورو سیستمونو نه په نورې دنیا کې د تعویق او تعلیق مسله د انتخاباتو اول د کمې مرجع پورې چاړه لري، یا هغه کمیسیون مطلق باید نظام د انتخاباتو کې وسی، کمیسیون د انتخاباتو باید وسی، یا کوم بل عالي مرجع چې کمیسیون د شکایتو یو دایمي کمیسیون وي، خو باید د انتخاباتي ارونه غیر باید څوک د تعویق او تعلیق فیصله ونه کی. د بلې خوانه کچېری تعویق او تعلیق په خپل قانوني اساسي کې راغلی اوسي، طبیعي ده چې هر نوع داسې قید په نورو قوانینو کې راوړل به د اساسي قانون سره په خلاف دي. همدا اوس موږ دوه انتخابات په اساسي قانون کې ډیر واضح راغلي دي، جمهوریت ریاست انتخابات او د ولسی جرګې انتخاباتو په اړه باندې اته میاشت ورځ کاملا ذکر شوې ده. نو اوس کوم دا تعلیق او تعویق بیا راوړو د دغه دوه انتخاباتو د خپل اساسي قانون سرغړونه ده.
نو دغه اما در گذشته هم اسپانګر سره در گذشته هم انتخابات به تعویق افتاده
کاملا، ولی ای کاملا با قانون و میارا برابر نبوده. اگر به تعویق هم انداختن به دلایل ازیکی اقلیمی است، این است و آن است، و گویا یک اجماع وجود داشته، یک مشوره با مشران و رهبرهای جهادی صورت گرفته و ای کار، ولی هیچ نوع یک بیس قانونی و حقوقی نداشته که ای کار صورت گرفته. ما میخواهیم که در آینده همچون میکانیزما اول در قوانین نباید باشه، اگر باشه این زمینه سوء استفاده را به وجود میاره و به بهانه ازیکی شرایط خراب است یا شرایط امنیتی خراب است یا اقلیم خراب است شاید سبب تعویق انتخابات شوه و قدرت و دوام قدرت یک گروه حاکم بیشتر بسازه که در هیچ جای دنیا به این شکل نیست و تلاش
میشه که انتخاب شویده به حمل کم کل کل بارانون زیادیشه. پر حال میرویس عطل در فیسبوک لاری لیکلی و خلق سیاسی پوهاوی نلری په سیاست کې ګټه او زیان نه ور معلومیږي، نو د رای ورکولو ګټه هم څوک نشي احساسولی. د رای ورکولو لپاره شاو بد اړخونه پیژندل سیاسي شعور ته اړتیا لري چې ډیر خلک یې نه لري، نو که دوی د خپلو او هیواد ګټو ته یو څوک په رایه ټاکي، برعکس د دوی او هیواد د ګټو خلاف زیانمن به تمام شي. دغه شی د خلکو رایې او اعتماد له منځه وړي او ګډون یې تر پوښتنې لاندې راولي، او ګډون کوونکي بیا کیدای شي سم څوک غوره نه کړي د سیاسي بې سوادۍ او ناپوهی لعمله. که شغل نور صاحب واسی دی عامه پوهاوی لپاره خوبه مو پخوا دیر مخته پروگرامونه پیلول، چه وقت پیلیشی دی عامه پوهاوی پروگرام؟
مننه کوم. البته مخکې دی چې دی پوښتنه تر شم فقط یو مسله باندې غواړم رڼا واچوم. با جناب موین مرستیال واضح موقف کمیسیون مستقل انتخابات بیان میکنم. در حضور داشت شما اویی که برگزاری انتخابات در افغانستان آبروی از کشور است که باید ای آبروی کشور بجا شده و ای وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که ای کار میکنه، یعنی در هیچ جای شک موجود نیست. ولی ای را باید فراموش نکنیم که مشکلات موجود است. موضوع امنیت که ما همواره بالای حکومت افغانستان فشار وارد کردیم، فشار آوردیم که در این رابطه باید جواب مثبت به مردم افغانستان بده که امنیت انتخابات تامین میکنه. موضوع بودجه انتخابات کاملا حل شده، تعهداتی که در آخر صورت گرفت ایرا جامعه جهانی واضح ساخت که این پروسه را تمویل میکنه و حمایت میکنه. بنان دی رابطه باید جناب امراسیال صاحب تشویش نداشته باشد. بله. در رابطه با برنامه آگاهی عامه،
بله، پیش از اینکه به می موضوع آگاهی عامه جواب بتین، بازم میخوایم در قسمت می ایجاد کمیته که شاید توان به تعویق انداختن یا به تعلیق در آوردن انتخابات را داشته باشه، میخوایم نظر شما را بشنویم مشخصا که شما با ایجاد این کمیته چه نظر دارین. مشخصا آیا طرفدار ایجاد از این کمیته، آیا در جریان هستین، آیا نگرانیتان در این مورد ابراز کردین نکردین؟
کاملا مخالف از این کمیته هستیم. نه تنها این مسئله، موضوعات دیگه است که دوستان فراموش کردن، مثلا موضوع کمیته که البته نام گرفتن که باید وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و اداره حوادث در رابطه تصمیم بگیره که انتخابات با تعویق بفته و یا هم با وقتش برگزار شود. این صلاحیت حکومت نیست، حکومت به هیچ وجه مداخله کردن میتونه و این مسئله رو ما واضح گفتیم، سر از این مسئله بس کردیم که حکومت در جایگاه نیست که انتخابات با تعویق برده. این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است و این تصمیم مطابق به قانون اساسی فقط کمیسیون مستقل انتخابات گرفته میتونه و هم با مشوره با کمیسیون قانون اساسی. بنان این مسئله عادی نیست که در این رابطه ما تشویش های داشتیم و امروز هم یک جلسه بود این رابطه که ما این را واضح گفتیم که این مسئله را باید مکمل از این طرحی که در نظر گرفته شده برداشته شده. غیر از این مسئله دیگه است، مثلا از اوجو جمله قید شده که کاندیدای ریاست جمهوری فقط میتونن در حدود $200,000 امریکایی کمپین کنن، نه بیشتر از او، که کنترل از این مشکل است که در این رابطه هم کمیسیون مستقل انتخابات نظر خود داره و این مسئله هم باید برداشته شوه. موضوع سوم در طرح یا در مساعده که از طرف وزارت عدلیه در نظر گرفته شده با کسایی که برای ریاست جمهوری خود کاندید میکنه، از اونجا از کلمه مدیر و دبر و چونین کلمات استفاده شده که ای اصلا عملی نیست. کی رتین میکنه که کسی که خود کاندید میکنه که مدیر است یا نیست؟ کیرا مثلا هیچ نوع وسیله نیست که ایرا اندازه گیری کنه. بنابراین این موضوعات است که ما امروی حکومت افغانستان امروی وزارت عدلیه با تماس هستیم و ایره گفتیم که بزودترین فرصت هرچی آجلتر این مسئله را از این طرح وارداره. اگر احیانا وزارت عدلیه کار نکد این طرح میره با شورای وزیران که فعلا در شورای وزیران است و اونجا از اونجا با ولسی جرگه میره. بنابراین در رابطه دست کمیسیون مستقل انتخابات باز است. ولسی جرگه هم ما بالای اعضای ولسی جرگه و نماینده های مردم افغانستان این مسئله را فشار وارد میکنیم که موضوعات مکمل از این طرح برداشته شود. و یک موضوع دیگه در مورد لیست رای دهنده است که این هم دست کمیسیون مستقل انتخابات بسته میسازه که این هم باید از این طرح برداشته شود. در رابطه با موضوع آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات در آخر تمام پلانهای خود در نظر گرفته و در رابطه کارهای زیاد صورت شده. امره پروڈکشن های مختلف ما صحبت های داشتیم و یک سلسله سپات های تلویزیونی، رادیویی، بلبورد